سلام شهدا مشال ریډیو دې شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه اوساته خبري غړې کې هرکلی ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ په مهم موضوعاتو راپورونه او تبصره لرو خو لومبه د دې وخت خبرونه د پاکستان حکومت دو نور وسلوارې ډلې د ترهګرو په لیست کې شاملې کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځېدلې دي او د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وژل شوي سیاسي مشر اسماعیل هانیا د جنازې مراسم په تهران کې ترسره شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت و نور وسلوارې ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړې دي. د پاکستان د ترهګرې ضد ملي ادارې پرون د غیر قانونه ګرځول شو ډلو نوملړ په تازه کولو سره ویلي چې حافظ ګلبادر ډلې د جولای په 15مه او مجید بریګیډ د جولای په 13مه په دې لیست کې شامل کړې دي. په دې سره په پاکستان کې د کل ادم ګرځول شوی ډلو لیست یو اتیا ته رسیدلې ده. حافظ ګلبادر ډله د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې فعاله ده. مجید بریګیډ پاکستان د ازادۍ لپاره د جنگیدونکې بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ځانګړې ځواک ته چې په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو او چینایي وګړو بریدونه کوي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځېدلې دی. په دې مارکیټ کې یو دکاندار امشاد الله نن مشال لیډو ته وویل چې د اور لګېدو له وجې نږدې ټول دکانونه سوځېدلي او خلکو ته په کروڼو روپو تاوان شوی دی. هغه زیاته کړه چې حکومت دې د اور لګېدو د پلټنې ترڅنګ دکاندارانو ته د شوي تاوان معاوضه ورکړي.
په دوه سره لاینې باندې تقریبا 50 نه زیات دکانونه وی چې په هغه هوټل وی د لیلام ولا سامان وو او جنرال سټوري نه پښه لګېدلې وی کیم ای سی دا تحصیل دور دا دغه ته میش دا درخواست کی چې دای د پمکازونر ورسوي میش ډیر غریب خلک تا په پیمنټ میش پیسې او خوستي وی.
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدی مشال لیډو ته ویلي دي چې د اور لګېدو پلټنې به کوي او ګوري با چې څنګه د خلکو د تاوان ازاله وشي. د خیبر پښتونخوا په تورخم کې چارواکي وایي د نن څخه هغه افغان او پاکستانی ټرکونه مالونه نشي وړي چې د سفر لنډمهاله پرمټ یا اجازتنامه ونه لري. د تورخم د ګمرک یو چارواکي عدنان خان نن مشال لیډو ته وویل چې ډرایوران کولی شي دا پرمټ په کابل کې د پاکستان له سفارت او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت واخلي. د نوموړي په وینا د دې نوو قوانینو په اړه د جولای په 13مه نیټه یو امر خپور کړی دی خو زیاته کړه چې د کارګو مالونکي لارې د دې قانون لاندې ناراضي. د دې امر تر عملي کېدو وروسته په تورخم کې لسګونه ټرکونه ولاړ پاتې دي. ډرایوران وایي چې د پاکستان حکومت که نوي قوانین روباسي نو بیا د اسنادو په ورکولو ډیر وخت نه تیروي. د بلوچ یکجهتۍ کمیټې مشر مارنګ بلوچ وایي که حکومت غوښتنې نه مني نو له روانو مذاکراتو به بهر شي. هغې نن په ګوادر کې ناستو پرلتوالو ته په وینا کې زیاته کړه چې حکومت باید د دوی گرفتار ملګري خوشي کړي، پر مظاهرچیانو له تشدد کولو لاس واخلي او ټولې لارې پرانیزي. په زرګونو دا پرلتوال د جولای له 28مې راهیسې په بلوچستان کې د جبري له درکیو پر ضد او په خپلو وسایلو د واک لپاره مظاهرې کوي. بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیاءالله لانګو نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې مذاکرات ښه پر مخ روان دي خو پرلتوال احتجاج نه دی ختم کړی، بلکې د اګست پر لومړۍ نیټه یعنی نن د اسلام آباد او کراچۍ ترڅنګ د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې په خواخوږی کې مظاهرې شوې دي. د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وژل شوي سیاسي مشر اسماعیل هانیا د جنازې مراسم په تهران کې ترسره شوې دي. دغه مړی به د قطر پلازمینې دوحې ته د ښخولو لپاره وړل کیږي. حماس د امریکې او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګرځول شوې ډله ده. دې ډلې د جولای په 1 پر ټیلیګرام ویلي دي چې هانیا په تهران کې په خپل استوګنځای کې په هوایي برید کې وژل شوی دی. دې ډلې او ایران د برید پړه پر اسرائیلو اچولې او د غچ اخستو ګواښ کړی دی، خو اسرائیلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانی ټلویزیونونو په تهران پوهنتون کې د اسماعیل هانیا د جنازې مراسم په ژوندۍ بڼه خپرول چې امامت یې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی کول. او په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه راپورونه خپاره شوي، د آزادې اروپا راډیو مشر هیله لري چې د روسیې په زندانونو کې بند درې خبریالان به خوشي کړل شي. سټیفن کاپوس نن په یو بیان کې هیله څرګنده کړې ده چې د آزادې اروپا راډیو د خبریالانو السو کرماشیوا او د وال سټریټ جرنال د خبریال ایوان ګیرشکوویچ په ګډون به هغه ټول سیاسي قیدیان لبند خوشي شي چې په غیر عادلانه توګه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د درې زنداني خبریالانو څخه دوه په بیلاروس او یو د روسیې د کنټرول لاندې کرایمیا کې دي. هغه لیکاپوس وویل چې دا خبریالان تر هیر نه دي او د دوی د خوشي کولو او خپلو کورنیو سره د یو ځای کولو لپاره به د آزادې اروپا راډیو هر هغه څه کوي چې په اختیار کې دي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اورېدو کې د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ، نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اورېدئ شئ. پاکستان په دوه نور وسلوارو ډلو حافظ ګلبادر ډلې او مجید بریګیډ بندیزونه لګولي دي. د شمالي وزیرستان میرامشاه په امن مارکیټ کې د اور لګېدو له کبله شاوخوا 50 دوکانونه سوځېدلې دي.
داغه نقصانینه شوې دي. دغه د پرمیر دغه مطالبات چې میر سره د حکومتي لیول باندې د میر سره مرسته امداد وشي.
د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو د پښتون ژغورني غورځنګ ضلعي مشر شهزاد وزیر نیولې او دغه پر ضد مقدمه درج کړې. او په کورمه کې ولز د ترل شو لارو د پرانستلو غوښتنه کوي.
پیښور کې تقریبا 4000 پورې خلک دلته باندې هغه هلته نشیت لای اندسې پوشاره کې یا نورو علاقو کې خلک باندې
اسی میں انہوں نے نو پہ اشمیر موضوعات اور اپورن لرو ترپائی دا مشال ریڈیو رو زم گڑمبے موضوع تا دا پاکستان حکومت پا دو نور وسلوار اڈلو حافظ گلبادر ڈلے او مجید بریگیڈ باندے بندیزون لگولی دی. دا ترہگر ازد ملی دارے دا نوی نملڑ ترمخا پا پاکستان کی دا آغا ڈلو چا بندیز پری لگول شوی دے شمیرا یو اتیا ترسی دلے دا. بلخوا حکومت تحریک طالبان پاکستان تا دا فتنہ الخوارج نوم ورکړی دی. د کورونو چارو وزارت په یو امرنامه کې ویلي دي چې ټولو دولتي مطبوعاتو او مراسلو کې تحریک طالبان پاکستان باید د فتنه الخوارج په نامه یاد کړل شي او د دې ډلو غړو ته خوارج ویل شي. دا چې ترګرې په مخ نیولو کې به د حکومت دغه ګام څومره ګټور وي په دغه اړه تفصیل راشد خټک راکړي.
د پاکستان حکومت په دوه نورو وسلوالو ډلو حافظ ګلبادر ګروپ او مجید بریګیډ بندیز لګولی دی. د حکومت د وینا تر مخه حافظ ګلبادر ګروپ په وزیرستان او خیبر پختونخوا او مجید بریګیډ په بلوچستان کې فعالیتونه کوي. حکومت دا پریکړه هم کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان به د فتنت الخوارج په نوم یادیږي او د دې ډلو غړو ته به خوارج ویل کیږي. د کورونا چارو وزارت په یوه برنامه کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو د نومونو سره په مذهبي القاب لکه مفتی او حافظ هم نه لیکل کیږي، بلکې د خارجي تورې به ور سره لیکل کیږي. دا یادونه ورده چې د پوځ د عامو اړیکو څانګه یعنی ISPR په خواره سي ټي ټي پي ته خوارج وایي. حافظ ګلبادر ګروپ د تحریک طالبان پاکستان برخه نه ده او په خوا پاکستان پلوه ډله ګڼل کېده، خو اوس ته پاکستان مخالفه ډله ګڼل کیږي او تیره میاشت په بنو کې د لس تنمرګو برید تور هم په دې ډله لګېدلې و. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا ډله ولې د پاکستان مخالفه شوه او بندیز پرې ولګېدو، په اسلام آباد کې دفاعي تجزیهنګار بریګیډیر سید نذیر وویل چې د وسلوالو ډلو په اړه د حالاتو په تناظر کې پریکړې کیږي. کله چې د یوې ډلې اهداف سیمه ییز وي نو د هغې سره په مقامي سطح چلند کیږي، خو د وخت په تېرېدو داسې ډلې نړیوال اهداف وټکي او د نورو ډلو سره اتحاد جوړ کړي، بیا حکومت مجبور شي چې بندیز پرې ولګوي. تحریک طالبان پاکستان ته د نوي نوم ورکولو په اړه بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل پخوانی چیف رپورٹر او تجزیه‌نگار ابرا سعید مشال ریڈیو ته ویل چې په وسلوالو ډلو بندیزونه لګول یا کومې ډلې ته یو مشخص نوم ورکول ګټه نه لري. هغه وویل چې د داسې ډلو اثر ختمولو لپاره د بیرونو په ځای عملي ګامونه پورته کول پکار دي.
پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ماضی میں بھی اس طرح کے سیاسی اور
داس لمڑے زل نہ دے اخواہم پر سیاسی اور مذہبی تنلار و ڈلو بندیزوں نے لگے دلی دی اور حقوی پر بل نخل و فعالیتوں تو دوام ورکوی اور الس کے دوی ملتڑ ہم پدا سے بیانوں اور حکمنوں نے شکا ملائے وسلوال د حکومتی حکمونو کله پروا کوي د مثبتو نتیجو تر لاسه کولو لپاره باید داسې خلک په سیاسي عمل کې شریک کړل شي.
آپ سیاسی طور پر انگیج کریں.
په پاکستان کې د ترګرۍ ضد ملي ادارې یا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتارٹی د نوملړ تر مخه په ملک تر اوسه د یو اتیا ډلو په فعالیتونو بندیز لګیدلې ده. بلخوا ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د ترګرۍ د پیښو زیاتېدو ویره څرګنده کړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې په امن نومي مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله شاوخوا 50 دوکانونه سوځېدلې دي. دوکانداران وایي د کرونو روپو مالی تاوان ورته رسیدلې دي. دوی وایي حکومت دې د پیښې پلټنې وکړي او د دې د شوي تاوان ازاله دې وکړي. د اور لګیدو علت نه دی معلوم، خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشران وایي د پیښې پلټنې کوي او د شوي تاوان جاج اخلي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د میرامشاه امن مارکیټ دوکانداران وایي چې دغلته د شپې مهال اور لګېدو له کبله ګڼ دوکانونه او سامانونه یې سوځېدلې، د کروڑونو تاوان ورته رسېدلی. امن مارکیټ د دروازه عملیاتو وروسته ځایي خلکو جوړ کړی چې یاد عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمله لزمکه سره سم شوی و. یاد مارکیټ کې حکومت لخوا هم عارضي دوکانونه یا ټپرې خلکو ته ورکړل شوی وې چې پکې کاروبار یې کولو. د بازار دوکانداران وایي چې دا نه د معلومه چې اور د څه وجې لګېدلې او کچا لګولې دی، خو غوښتنه کړي چې حکومت پولیس یې پلاټنې وکړي او د دوی توانونو ازاله وشي. د امن مارکیټ یو دوکاندار سلیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې پرون د 200,000 سامان یې په قرض راوړلې چې د شپې مهال اور لګېدو له امله هر څه وسوځېدل.
نقصانونه شوي دي، دغه د پوره میر دغه مطالبه ده چې میر سره د حکومتي لیول باندې د میر سره څه مرسته امداد وشي.
د بازار یو بل دوکاندار هم شادولا وایي چې د غلطه ټول غریبه دوکانداران دي، څوک چې د دوکان وس نه لري. نن یې هر څه خاورې شول، حکومت نه د مرستې غوښتنه کړي ځکه چې دغه خلک وړاندې هم عملیاتو په وجه اغېزمن شوي.
په دوه سره لاینه باندې تقریبا 50 نه زیات دي کنینه وی چې په هغه وټلې وي د لیلام مولا سامان وو او جنرال سټوري نه پښه لګې دلی وی کی می سی دا تحصیل دور دا دغه تمیش دا درخواست کی چې دای د په مقازو نه ور وسوي. میش ډیر غریب خلک تا په پیمنټې میش پیسې او خوستې وي. ار سړی ته دا خواند ور کوي چې وګا کړ ته درې می پولیس سے سبزی وی سره بچونو ته منډر وای چې مت خپل سر وړي دي. نن دا خلک ډیر پریشان دي، دغه په شوي ګراوند شي وی لړ دي، سوچ فکر وړي دي. نه دا خواست کی چې فل خال زینر ورا سوای چې دا کسونو وغا خپل کېره تدریمی چې بچونی دا مخصوص نه کو چې یاره مې پلور دی کون سوای دا کنه کروڑاوې نقصان سوای دا دا زید دی دا معاینه وکو.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه پلاټن کړي، د متاثر خلکو د توانونو جاج باخلی، هڅه کړي چې دا دوی د توانونو ازاله وشي. 2014 کال زربازه عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمل رنگ شوی و چې وروسته حکومت دغلته نوی بازارونه جوړ کړل چې د پلازو پاکستان مارکیټونو په نامه یادیږي. د دې ترڅنګ ځایي خلکو د امن مارکیټ په نوم هم لوی بازار جوړ کړی او وروسته یو کې دغلته ځایي خلکو خپله او انتظامی لخوا هم عارضي بازار جوړ شو چې اکثره غریبه خلک دغلته کاروبار کړي او د اور لګېدو له کبله دوی وایي چې نن یې هر څه وسوځېدل. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
خلیجی هیوادونه د پاکستان مزدورانو د ناوړه کاری معیار لامل دوی ته له روزګارونو ورکولو ډډه کوي. دا خبره د سمندر پوری پاکستاني لپاره د سینیټ د قیامه کمیټې په غونډه کې شوې ده. په غونډه کې ویل شوی دی چې خلیجی هیوادونه د پاکستاني پر ځای د نورو هیوادونو وګړو ته په روزګارونو ورکولو کې خوښي څرګندوي. د دې په خبره دا ځکه چې دغه هیوادونو کې شوي د نیمایي نه زیات جرمونه د پاکستانیانو سره تړلي دي. تفصیل لپاره خبره اسما ګل راکړي.
دغه غونډه د اوورسیز یا بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو د سټینډینګ کمیټه چیرمین سینیټر زیشان خانزاده په مشرۍ کې وشوه چې پکې په دې خبره زور راوړل شو چې حکومت بهر هیوادونو کې میشت پاکستانی غړو صلاحیتونه په کار راوستلو کې بریالي نه دي او دا شوبه یې له پامه غورځولې. وفاقي حکومت بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو مثبت تصویر وړاندې کولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کوي؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو د سینیټر زیشان خانزاده نه وکړه. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې لومبۍ به د هغه راپورونو پلټنې کوي چې د خلیجي هیوادونو نه هلته میشت پاکستانی غړو پر صد راغلي.
میټینګ شو هغه کې یو پکې دا خبره مخې ته راغلې وه چې تپوس وکړی شو د اوورسیز منسټری نه چې بای دا ولې داسې ډېر ملکونه دي خاص کر کې چې کوم دا ګلف سټیټس دي دوبۍ شو سعودي شو قطر کویت نو ولې زمونږ د پاکستانانو لپاره دا ویزی سختې شوې دي؟ جواب کې هغه هم دغه وویل چې دا غي مختلف چې کوم دي نو رپورټس شیر شوې دي دا کوم وزټ ویزی باندې خلک زینو څنګه چې ویل کېږي چې نن سبا یو داسې مافیا چې کوم دا جوړه شوې ده خلکو ته ویزی لګي خلک لګي او غي باندې بیا الته کې لیگل کارونه کوي یا خیر په غواړي یا جسم نه کوي دا غي د وجه دا دی ویزی سختې کړې دي. خصوصي تور باندې د دوبۍ باره کې اغي دا ویلي دي څو نن دلته کې کریمینل کیسونه کیږي نو اغي 50% کیسونه کې پاکستانی چې ګمینو هغه په خامخا انوالوي.
سینیټر زیشان خانزاده زیاته کړه چې د پاکستان غړو په اړه شکایتونه راځي او د ویزه شرطونه ورته هم سخت کړل شوی ځکه د هیواد هغه خلک ورسره زیات ستونزمن دي چې له مزدوري یا کار روزګار په غرض خلیجی هیوادونو ته ځي.
یو خو هغه خلک چې اغي په ورک ویزه باندې لړ شي ورک ویزه چې ګمینو هغه پاکستان کې چې کوم دی ایجنټان مختص کړی دي اغي ویزه ورکي نو دا غي طریقې کار دا غي چې کوم کرایټیریا دا هغه خراب شوی دا او هغه ایجنټان به موږ ګورو چې دا چا چا لیګلی دی او دا څه څه دغه شوی دی نو دا غي به سکروټنی کیږي ځکه چې د دې کې خوري ټایم تیر شو نو په کار تر اوسه پورې اغي دا ډېر ایجنټان ډېر چې کوم الته کې لایسنس هولډرز دي چې څوک د خلک لیګینو تقریبا 4000 تعداد چې هغه کې 2500 پاتې شو 1500 چې کم دینو هغه غي ختم کړل ځکه چې دا غي هغه کار غلطو نو دا سټپس هغه شتلی شوې دي. دوی مو وجه چې کوم دانو هغه چې دا کوم ویزټ ویزې باندې چې کوم خلک لړ شي نو هغه ملته کې بیا ایلیګل سټے کوي او هغه کې بیا دی ویچ ډېر خلک داسي چې هغه کیسه تاسو کریمینل اکټیویټي یا سدا سدا کې انوالو کیږي خو دا د چې د ایمبسی د طرفه چې کوم ریکوایرمنټس دي د ویزټ ویزې نو هغه به قتل غواړي چې دا آیا ولې داسې خلکو ته ویزی ملاویږي.
دا مردان عبدالولی خان پوهنتون د ابلاغیاتو د څانګې اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر حسین علی مشال ریډیو ته وویل چې په خلیجی هیوادونو کې د پاکستانی غړو لیږلو وړاندې ضروری ده چې هنرونه یې زده وي او له بل هیواد په قوانینو هم خبر وي.
د پاکستانی خلکو کو پای کې زنانه هم شامل دي او نارینه هم شامل دي نو د اغي د خیر او خیرات غوښتل یا اغي د عمرې په غرض باندې تلل او الته پاتې کېدل نو دام ډیره سنجیده مسله ده. زمون سمره مزدوران یا لیبر فورس خلیجی ملکونو ته ځي نو په کار دادا چې اغي د دلته په پاکستان کې داسې هنر ورکړي شي چې کوم هنر دله الته کې د عزت روزګار ورکول شي په خلیجی ملکونو کې. کوچري مونږ دي ته دا هنر نه ورکو او دی مونږ دغه سي لیګو دا بالکل با اومدغه سي دا خبره او دا مسله چې کوم دنو دا به د وخت سره نورم سي واکيږي.
دا پاکستان داخله چارو وزارت لخوا مشال ریډیو ته تر لاسه شوی معلوماتو لمخه د هیواد د نورو صوبو په شمول د خیبر پښتونخوا حکومت هم بهر هیوادونو ته تلونکو خلکو د سفری بندیز نوملړ تیاروي چې په اخري مرحله کې دی او هغه کسان چې سعودي عرب، ایران، عراق، قطر او یا نورو خلیجی هیوادونو کې په غیر قانوني سرګرمیانو کې ککړ وي نو د تصدیق کولو وروسته به یې پر ضد کاروایی پیل کوي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د بلوچ شګجهتی کمیټه مشره مارنګ بلوچ وایي حکومت غوښتنې نه مني نو له روانو مذاکراتو به بهر شي. غینن په گوادر کې ناستو پر لټوالو ته په وینا کې زیاته کړې ده چې حکومت باید د دوی گرفتار ملګري خوشي کړي، پر مظاهره چانو له تشدد کولو لاس واخلي او ټولې لارې پرانیزي. بلخوا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ویلي دي چې مذاکرات ښه پر مخ روان دي. تفصیل د نیاز خان په راپور کې.
په کراچی پریس کلب کې بلوچ یک جهتی کمیټې د خبری غونډې په محل د پریس کلب نه بهر د کمیټې خزینه او نارینه غړي د پولیسو لخوا ونیول شو. د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د جولای په 1 مشال لیډیو ته وویل دوی په کراچی پریس کلب کې دننه خبری غونډه کوله، خو پولیسو د پریس کلب مخې ته 8 غړي ونیول او هغه د نیولو هڅې هم شوې دي. دوی زمونږ 8 کسان نیولی دي، موږ ته دا خبر راغلی دی. په دې کې د بلوچ یک جهتی کمیټې 15 خزینه غړي هم شامل دي. دوی نور کسانو د نیولو لپاره هم هڅې پیل کړې دي. په تیره یوه اونۍ کې په ټول بلوچستان کې زمونږ د زرو کسانو نه زیات کسان پولیسو امنیتي ادارو لادرکه کړي دي او موږ ګڼو چې هغوی ریاست نیولی دي او د هغوی په ولقه کې دي. بلخوا د کراچی پولیسو د بلوچ یک جهتی کمیټې د غړو نیول تایید کړي او ویلي دغه خلکو مخونه پټ کړي وو، مشکوک وو او د امنیت له امله یې نیولی دي. د کراچی پریس کلب مخې ته اټلری میدان تانې د پولیسو مشر اس ایچ او حق نواز مشال لیډیو ته وویل دغه کسانی د شک په بنیاد نیولی دي.
جی ہم نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے کے لیے یا ریسٹرنگ ہوئی ہے.
دغه کسانی د امنیت په ځای ساتلو لپاره نیولې دي. تاسو هم قتل چې د دوی مخونه پټو نو موږ ته اندېښنه وه چې دوی سو تر هرګری ونه کړی او که دغه کسان په کوم جرم کې ککړ نه وي معلومات به وکړي او کبي ګناوي نو خوشي به کړي.
نه نکله ته ان کو هم جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے.
لدی وړاندې عبدالوهاب بلوچ په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې ته وویل په گوادر کې پرلت روان دي. حکومت قافلې چې پرلت پلاری بی او ځای په ځای ادرولې شوې وي هغه بیرته خپلو خارونو ته بلل شوې دي. نوموړي ویلي په گوادر کې د پلت او پلارو کې د قافلو په ضد ریاستي قوت کارولې شوې او د دوی غړي نیولې شوې او ځینې لادر ککړ شوې دي. نوموړي زیاته کړې که دغه لړۍ روانه وي د کوټې په ګډون ټول بلوچستان صوبه به بند کړي.
تو آج سے ہم غیر معینہ مدت تک کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان کو بند رکھیں گے.
نن څخه به موږ د کوټې په ګډون ټول بلوچستان د احتجاج په توګه بند کړو او که دې مهال کومه ناوړه پېښه وشوه نو ذمہوار به ریاست او ریاستی ادارې وي. موږ د دې خبرې غونډې د لارې ټول بلوچستان ته دا خبرداری ورکوو چې په ټول بلوچستان کې پر امن او منظمه پرلتونه پیل کړي، احتجاجي لاریونونه وکړي او شټر ډاون هرتال وکړي. نوموړي زیاته کړې چې صوبایي حکومت د اعلانونو طرح دوایي چې د دوی سره مذاکرات کوي خو تر اوسه پورې د دوی سره هیڅ ډول په رسمي ډول رابطه نه ده شوې او نه کوم مذاکراتي ټیم پرلت ته ورغلی دی. دوه ورځې وړاندې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بگٹی د بلوچ یک دیشتی کمیټۍ په اړه صوبایي سملای په غونډه کې ویلی وو باوجود د دې چې ډاکټر مارنګ بلوچ ورسره وړاندې خبري نه دی منلي خو دوی اوس بیا د پرلتوالو سره د مذاکراتو اعلان کوي. په کراچی پریس کلب کې بلوچ یک جهتی کمیټۍ د خبري غونډې په محل پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن مشر اسد اقبال بٹ بیا وویل په بلوچستان کې د بلوچانو سره ظلم روان دی، ریاستي ادارې دوی په دغه غږ پورته کولو نه هم منع کوي. خو نوموړي په وینا چې د بشري حقونو لپاره به خپله مبارزه جاري ساتي.
انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، جہاں آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی.
چرتا د بشری حقونو سرغړونه کیږي، چرتا چې د آئین او د قانون سرغړونه کیږي، چرتا چې د نړیوال بشری حقونو سرغړونه کیږي، موږ به په ضد ودرېږو. د بلوچستان سره ظلم روان دی، ریاست غیر قانونی او غیر آئینی لارې خپلې کړې دي او په دې کې موږ د دې بلوچستان سره ولاړ یو او موږ څوک نشي ودرولې. بلخوا پرلتوال وایي دوی پر امن ناستی خو امنیتی ځواکونه ترې چاپېره شوي او دوی اندېښنه لري چې په ضد بیا کاروي وشي. خو د بلوچستان صوبې د کورنو چارو وزیر میر زیالانګو د جولای په 1 په ټولنیزو رسنیو ایکس په خپل یو بیان کې داوه کړې ده چې پر لتوالو په گوادر کې د ښځو په پولیس سټېشن حمله کړې ده، دوه افسران یې جوبل کړي او سرکاري ریکارډ یې سوځولی دی. نوموړي زیاته کړې پر لتوال دی د حکومت د صبر امتحان نه اخلي کنه دوی به سختې فیصلې وکړي. بلوچ یکجهتی کمیټې د جولای په 8 په گوادر کې د بلوسانو قامی جلسه را بللی وه. رستو له هغې یاد جلسه په احتجاجي پرلت کې بدل کړه. پرلتوال وایي د دوی په ضد ریاستي قوت کارول کیږي خو د خپلو غوښتنو منلو پورې به پرلت روان وي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان حکومت ادا کوي چې په ساحلي ښار گوادر کې د بلوڅ یکجهتي کمیټې د مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. د بلوچستان د کورنیو چارو د وزارت له لوري په یو بیان کې ویل شوي دي چې گوادر کې د مرستیال کمشنر په مشرتابه کې خبرې روانې دي چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو او سوداګرو ګډون کړی دی. خو بلوچ یکجهتي کمیټې وایي تر څو په دې خبرو کې د دوی مشر مارنګ بلوچ برخه نه وي اخیستې، تر هغه وخته پورې د دوی لپاره نورې خبرې د منلو وړ نه دي. په دغه اړه تفصیل د ایوب ترین په راپور کې اورو.
د بلوچستان حکومت ادا کړې ده چې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د بلوڅ یکجهتي کمیټې د پرلت د ختمولو په خاطر د دوی د مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. د بلوچستان کورنۍ چارو د وزارت لخوا د جولای په 1 نیټه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د گوادر د مرستیال کمشنر په مشرتابه کې دا خبرې روانې دي، په کوم کې چې د حق دو تحریک، بلوچستان نېشنل ګوند او د گوادر د تجارو د اتحادیې مشرانو ګډون کړی دی. په بیان کې زیاته شوی ده چې په دې خبرو کې لوی پرمختګ هم سوی دی. د خبرو وروسته چې کوم عکسونه د حکومت لخوا خپاره سوی دي، په هغه کې د بلوڅي د یووالي کمیټې مشر میرمن مارنګ بلوڅ نه ښکاره کیږي. خو پر ټولنیزو رسنیو په خبر سوی ویډیو پیغام کې میرمن مارنګ بلوڅ تیر شپه ناوخته په گوادر کې و پرلتوالو ته د حکومت سره د خبرو په اړه ویلي دي چې تر هغه وخت پورې به د حکومت سره مخامخ خبرې نه پیل کوي چې تر څو نیول سوي کسان نه وي راخوش سوي. د گوادر په ګډون په ټوله صبح کې د ټلیفون او انټرنیټ نظام نوی بال سوی. لومړی دی د راجی مچی ټوله نیول سوي کسان خوشي او د دوی په ضد مقدمه ختم کړل سي. دویم، انتظامیه د ټولي لارې خلاص کړي، د گوادر د خلکو تنګول دي بند سي او د دوی پر کورو دي چاپې بند سي چې تر څو دا قانون نه وي پورته سوي تر هغه وخت پورې به پرلت روان دي. میرمن مارنګ خبرداری ورکړی که د دوی غوښتنې ونه منل سوې نو بیا به تر ناڅرګنده وخته پورې دا پر لت روان وساتل سي. بل پلو ته د بلوڅ یکجهتي کمیټې سره د خبرو د کامیابۍ په خاطر د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو د تیرو څلورو ورځو راهیسې په گوادر کې ناست دي او ویلي دي چې حکومت د پرلتوالو و ټولو غوښتنو منلو ته جوګه دی. چیرې چې د بلوڅو د یووالي د کمیټې لخوا د خپلو غوښتنو په حق کې د تیرو 5 ورځو راهیسې د احتجاج په توګه پر لت روان دی، دا ډول د صوبې په نورو برخو کې د احتجاج او مظاهرې له امله ادبي ژوند تر سخت اغیز لاندې راغلی دی. بل پلو ته د گوادر په ګډون د بلوچستان په زیاتره بلوچ میشتو برخو کې د بلوچي یووالي د کمیټې پر غوښتنه نه یوازې احتجاجي مظاهرې روانې دي، بلکې و ایران ته چیرمه د بلوچستان په چاغي او دلبندین کې 13 ورځ د مظاهرې چانو او امنیتی سرتیرو ترمنځ نشته سوی ده، په کوم کې چې د یو کس د زخمی کېدو اطلاع راغلې ده. دا ډول د گوادر په پرلت کې د برخوالو د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا د کوټ گوادر، کوټ کراچی او د کوټ تپتان لوی سړکان د تیرو شپږو ورځو راهیسې بندې، چې له امله عادي وګړي نه یوازې د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي، بلکې د گوادر سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي مولانا ایدویت رحمان په خبره چې د گوادر په ګډون د مکران ډویژن په زیاترو برخو کې د خوراکي توکو د کمښت ستونزې راپورته سوي دي. د جولای په 1 نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت نوموړی وویل چې په گوادر کې چې کوم د تشدد پیښ سوي دي، دا غله وجه د بلوچستان د حکومت مرسته ختم کړي او په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف پر چوکۍ کښېناستې دي.
لاپتا افراد کا مسئلہ پہ سنجیدگی دکھائی جائے، بہرحال جو سرپسند ہیں ان کے آڑ میں ان کی
دلا درک کسان اوپر ستونزا سنجیدگی شکار کول پکار دی او چکم شر خوشون کی دی تو چا سخچی بلوچ ایکجیتی کمیٹی ہم لا تعلقی اعلان کرے دا او چوک چی سرکاری و دانوی تو اور اور کوی او ترگری کوی دا غو پز دی حکومت سخت گامونا پور تکری
گورنمنٹ کو سخت ایکشن لینا چاہیے.
بلخوا دا بلوچ ایکجیتی کمیٹی پر گشتنا 13 ورځ هم په کوټه مستون کلات خوزدار او د صوبې په ځینو نورو غټو ښارو کې احتجاجي مظاهرې سوي دي. په پنجګور او تربت کې د احتجاج او کار بندیز لړۍ د تیرو 15 ورځو راهیسې روانه ده. د یادونه وړ ده چې د بلوڅ اجتماعي کمیټې لخوا د جولای 28 نیټه د بلوچستان په سایلي ښار ګوادر کې د راجی مچی په نامه جلسه سوي وه چې موخه د لادرک کسانو مندل او د صوبې پر قدرتي شتمنیو د بلوچستانو واک او اختیار ترلاسه کول دي. وروسته یاد جلسه په پرلت کې بدله سوي چې لا اوس هم روان دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په 1 بجه،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اور دن کو مشال ریڈیو دو گے زمگ پرونی دی ریڈیو سر سرا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے ہم اور دیشے دی سرا دروان خپرونی نمیت رسید دلیو رازے چی دی وقت مهم خبرنو وار. د پاکستان حکومت دو نور وستوار ډلې د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې پرون د غیر قانونه ګرځول شو ډلو نومړل په تازه کولو سره ویلي چې حافظ ګلبادر ډلې د جولای په 15 او مجید بریګیډ د جولای په 13 په دې لیست کې شامل کړي دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځېدلی دی. په دې مارکیټ کې دکاندارانو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د اور لګېدو له وجې نږدې 50 دکانونه سوځېدلی دي او خلکو ته په کروڑونو روپو تاوان اوړېدلی دی. دوی د حکومت نه د تاوانونو د پوره کولو غوښتنه هم کړې ده. د خیبر پختونخوا په تورخم کې چارواکي وایي د نن څخه هغه افغان او پاکستانی ټرکونه مالونه نشي وړي چې د سفر لنډمهاله پرمټ یا اجازت ونه لري. د تورخم د کسټمز او چارواکي مشاهدو ته ویلي دي چې ډریوران کولی شي د پرمټ په کابل کې د پاکستان له سفارت او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت واخلي. دا بلوچ یکجهتی کمیټه مشره مهرنګ بلوچ وایي کو حکومت غوښتنې نه مني نو له روانو مذاکراتو به بهر شي. هغې نن په گوادر کې ناستو پر لدوالو ته په وینا کې زیاته کړه چې حکومت باید د دوی گرفتار ملګري خوشي کړي، پر مظاهره چانو له تشدد لاس واخلي او ټولې لارې پرانیزي. د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وژل شوي سیاسي مشر اسماعیل هانیا د جنازې مراسم په تهران کې ترسره شوي دي. دغه مړې به د قطر پلازمینې دوحې ته د خښول لپاره وړل کیږي. ایرانی ټلویزیونونو په تهران پوهنتون کې د اسماعیل هانیا د جنازې مراسم په ژوندۍ بڼه خپاره کړه چې امامت یې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي وکړه. او په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه راپورونه خپاره شوي دي، د آزادې اروپا راډیو مشر سټیپن کاپوس هیله ښودلې ده چې د روسیې په زندانونو کې بند درې خبریالان به خوشې کړل شي. اوردونکو اوس راځو یوې مرکې ته. د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ وایي که بلوچستانو ته د پرامن احتجاج حق ورکړل شوی وي نو د ریاست د نقصان کېدو نو نه به د ریاست نقصان کېدو او نه د ولس. نوموړي پرون مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د لادرکه بلوچستانو او د بلوچستانو د روان احتجاج په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې د پرامن احتجاج حق د عین لاندې په پاکستان کې هر وګړي ته حاصل دی. راځئ چې د نوموړي نورې خبرې واورو.
پاکستان کے آئین
زه غنم چې د پاکستان آئین هر چاته د پرم نه احتجاج حق ورکوي او دا د دوی حق او چې د پرم نه احتجاج حق ورکړل شوی وای او دا ځکه چې په بلوچستان کې د لادرک کړل شو کسانو مسله په خرابېدو ده. قسم نېشنل پارټي یو جمهوریت ګوند دی چې په عدم تشدد یقین لري او د فیډریشن حمایت کوي، خو موږ غنو چې په دې دوران کې حکومت له خلکو سره چکم زیاتې کړي، پر سره نفرتونه زیاتېږي او ریاست ته ورس په ورس تاوان ورسوي
او ریاست کو روز بروز زیاده نقصان ورا.
ڈاکٹر صاحب تاسو وایئ چې حکومت زیاتې کړې، خو حکومت وایي چې زیاتې د احتجاج کوونکو لخوا شوې دي، ځکه چې پوځیان هم وژل شوي دي او زخمیان شوي هم.
مې اتفاق نه کرتا ہوں. مې سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہوتی ہے نا اس کو
زبیا لدی سر اتفاق نہ کوم. زه غنم چې حکومت ته د مور پسې چلند کول پکار دي. کوم ورځ چې دوی د ارتال غک کړو نو بلوچستان په خصوصي توګه مکران ډیویژن په مکمله توګه بند کړو. تر اوسه خو نه ده معلومه چې څومره خلک وژل شوي دي. خو دې خلکو ته د پورم نه احتجاج حق ورکړل شوی وای نو نه به د سرکار نقصان شوی و او نه هم د عام ولس.
کهیم به نه سرکار کا نقصان ہوتا نه عوام کا نقصان ہوتا.
نو تاسو فکر کوئ چې بد انتظامی شوی ده، حکومت ته د حالاتو ادراک نشته او کغواړی نشته دا مسله حل
کړی؟ مې سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو کرش کرنا چاہتے
ہیں. زګانم چې دوی دا آوازونه بندول غواړي، دوی غنی چې حکومت په وټوانیږي چې دا احتجاجونه ختم کړي. خدا اوس چې لسور ازو احتجاج روان دي نو داسې معلومیږي چې د خلکو لزونو ویره لري شوې ده او حکومت لا پکار دي چې خپل تګلارې ته لنوي سره نظر وکړي.
ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے.
تگلاری تب بیا کتنا سنگ اوکڑ.
پہلی تو بات یہ ہے کہ لاپتہ افراد کے لیے کوئی
اول خبر خود آدھا چھے دور اکرل شو کسانو دا مندلو لپارا دے یو طریقہ کار جوکڑی او یو قانونی چلن دے ورسر اوکڑی. کہ حکومت دا سی یو تگلار خپل اکرا نو دیر مسائل با خپل پا خپل حوار شی. دیمہ مسئلہ دا وصلوال مبارزی دا اگا حکومت دا خبر اطول اللہ ری حوار اولی شی
آپ مذاکرات کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں.
نو د مذاکرات اعلان خو د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بگٹی کړي او کګورو نو تاسو پخپل هم مذاکرات کړي
دغه نه میرا مذاکرات ګوره
سماد خبرو شپته او یا فیصد نتیجه را روانه و خو چا چې پر ما خبره ترې شروع کړي وي هغه خلک بیا په شاشه
لوګو نه بیک آؤٹ کی
کړه دی لګ وضاحت وکړي
مطلب مجھے تو آل پارٹی
ز ټول جماعتي غونډه د مذاکرات لپاره لګلم. پاغه ټول گوندیز کانفرنس کې د پاکستان ټول سیاسي او پوځي مشران ناستو. دا وختو چې زه وزیر اعلیم اول پړاو کې زما د برمدا بوکټي او خان افغلت سر خبرې ترې وشوې هغه تر یو حد کامیاب وي
مذاکرات وي وہ ایک حد تک ہم نے وہ کامیاب
رہے. کامیابی پسند مانا
میں کہتا ہوں کہ جب وہ تیار ہو گئے مذاکرات
زوائم چی کل آگوی دا خبر اترو لپارا تیار شول زکا چی ما خویوازی دا پل کردار لوباولو نو حقا مذاکراتو تا تیار شول
میں برندک بکٹی
سر مالا برمداغ بکٹی سر ولی دل نواب محمد خان شہوانی سردار کمال خان بنگلزی میر خالد لانگو میر کبیر محمد شاہی او خان افکلات سر مهم ولی دل
خان افکلات سے ملے
برامدغ بگٹی اغه محل په ډیره بگٹی کې د بیاره مشرو نو لغه سره په خبرو کې تاسو څه نتیجه ته ورسیده؟
هماري نقطه نظر گورنمنت نے جو کہا تھا
بلوچستان او داغه مطابق موږ دا موقع
آئین د پاکستان آئین پاکستان کی سکیورٹی نه چیلنج کوي کرے عوامی تھے کہ اس کو صوبائی حکومت بھی پورا کر
سکے.
میں اس کی تفصیل میں شاید نہیں جا
سکتا تفصیل کی نشم تھے خودم ربو آگے کے نوکریانو مسئلے شامل ہوئے د کومو پاړه چې د پی پی ایل او آی جی ڈی سی ایل سره لوزنامه هم شوی و. تر اصل ته د سکولونو سړکونو مسلې وي خو له بده مرغه موږ چې د دې خبرو لپاره د کومې ذمهوارۍ سره استول شو دوی یعنی وفاق او اسټبلشمنت لاګي په شا شول.
آیا تاسو ویلې شئ چې
میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ میں ڈویژن
په خیال په دې اړه په اسٹیبلشمنٹ کې ویش او اختلاف رائے راغلو زنی د دې خبرو په حق کیو او زنی نو
کچھ حق میں تے کچھ حق میں نہیں.
ڈاکٹر صاحب اوس چ سرفراز بگٹی یعنی د بلوچستان موجوده وزیر اعلی کوشش کوي آیا ستاسو په نظر دا به کامیاب شي؟
مجھے نہیں لگتا ہے.
ما ته نخ کاری زکه چې اوس حالات بدل شوی دي.
ابو حالات چینج ہو گئے.
حالات څنګه بدل شوی دي؟
دغه نام اوس زمانه کې حالات اور اب
اور کنا دغه وخت او سنی حالاتو کې ډیر توفیر راغلی دي. اوس دا غوي مشرتابه د بلا بیلو خلکو لا سونو تور غلې دي او زما خیال دی چې غوي اوس مذاکرات نه غواړي. زما فکر دا دی چې مذاکرات پکار
رائے تو یہ ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے.
د بلوچستان مسئلے تک مونږ په سیاسی سیمایزا او نړیواله کچه وګورو نو آیا دا د ځایی خلکو یعنی د بلوچستانو مسئله ده او کنا کوم نړیوال اړخ هم لري؟
دیکھیں شروع میں تو اگر آپ اس کو دیکھیں وہ محرومی
کتا سپسر کیو گو رہے نو دا دو محرومیتون و مایوسی و مسئلہ وا او پا بلوچستان کی دا خاص فکر خلق هم موجود ہو چی مونگ دا دے ملک برخ نیو پاتے شوی خود تر ٹھول لوی مسئلہ دا محرومیت ہوا اگو محرومیتون تا پاملارانا ہونا نشوا چې پسیلان اور زیات شوه زه به تاسو ته وایم چې هر کال انتخابات کی لکه دا اوس چې وشو خو په دې خلکو ته د رای ورکول حق ورنکړل شو خلکو یو کاندید ته رای ورکړي او بل کاندید بریالي او ګرځول شو له دې سره محرومیتونه لا نور سیوا شو
ریزلٹ کسی اور کا آ گیا ہے اس سے مزید محرومیاں بڑھ گئی ہیں
ڈاکٹر صاحب د بلوچستان پر وسلہ والے مبارزہ کی افغانستان ہند چین او ایران ہم سرول لری کنا
دیکھیں نا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا
زبر ڈیر پر تفصیل کے نظم خودم ربو ایم چھ د دوی رول پاکستان تک چھ دا کم در سرحدو ندی نو پدی کہ چھ کلا با من بلوچانو تا مشکل جوڑ شو نو خلق افغانستان تک لا اس خو ایران تا دوی ہم پکے رول لری
ایران بھی جاتا ہے تو ان کے بھی فیکٹر موجود ہیں
ڈاکٹر صاحب اخری پختنا او غدا چ پاکستان وای چ پا بلوچستان کی سروان دی دا د سی پیک ناکام کولو یو سازش تے او پدی کی بلوچ وسلوال کارول کیگی تاسو دیسر اتفاق کوی
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سی پیک
زما په خیال دا سامان دا سی پیک دومره لوی پروجیکټ دی چې دې ناکام کی دو نور ډیرو جواتم کی دی شي دا مال پټول سیما کی د چین او امریکا ترمنځ مقابله د سړې جګړې بڼه اختیار نو کسی پیک ناکام کی گی نو دغه وجه کی دیشی د بلوچانو لو وجه بنه
وجه سے ہوگی شاید بلوچ کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
اوردونکو دی اعلان وړاندې تاسو د نېشنل ګوند مشر ډاکټر مالک بلوچ خبره اورېدې چې زموږ همکار داود خټک ورسره خبرې کولې او اوس راځو یو بل راپور ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د غورزنګ د ضلع مشر شاهزاد وزیر د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو نیولې ده او په هغه باندې د ترګرې مقدمه درج کړې ده د غورزنګ یو غړي پرمان وزیر مشال لیډو ته ویلي دي چې دا خلاف نورې مقدمې درج دي چې په ځینو کې ضمانتونه شوي وو چې د ډیر اسماعیل خان د ترګرې ضد عدالت په منسوخولو سره اوس پولیسو ته سپارلې دي په دغه اړه باندې اشتیاق مسید نور تفصیل راکړي
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي فرمان وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو د غورځنګ ضلع مشر شهزاد وزیر په ترهګرۍ مقدمې کې گرفتار کړی دی فرمان وزیر په دغه براکښې ویایي
شهزاد وزیر باندې د مختلفې ټونې خو خاص د جنوبي وزیرستان وانا سیټي ټونه چې کیمادو او د اعظم ورسک ټونه میکسیمم اف آی آر د دغه دي نو 21 اف آی آر اول پد باندې وی بیا دوشتام اف آی آر چې کیم دی هغه د زمر سک د ټونې ایس ایچ او لګولای دی هغه 780 د پټر اسماعیل خان کې د ای ټی سی کوډ پنځمه پېښه ته چدای ویره غینو هغه او پوری ضمانت هم پسې کینسل کړه د ډی خان ای ټی سی کوډ نه ډی خان پولیس ونی او هغه پولیس بیا ټانک پولیس ته حواله کړه د ټانک پولیس بیا د وزیرستان پولیس ته حواله کړه بیا دای په 5 دن جوډیشل ریمانډ باندې و یل ټایپ مختلفه ټونې باندې و ګرځو پاغه نورسته دی بیا کوډ پیش نو هغه کوټ نه دی ډیر اسماعیل خان سنټرل جیل ته ولوجو هغه نورستي ڈی سی لوور وزیرستان هغه په باندې 3 ایم پی او لگاوالا
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره د شهزاد وزیر 3 ایم پی او کې د گرفتاری په براکښه تماس ونیولی هغه په ځواب کې وویل
هر ټایم لائن آرڈر مسالہ جوڑے مخروجو کی دا این سی پی ویکلز مسالہ جوڑا شروع ہوا کم دیر ڈیر ایکٹیو ہو بیا دلتا من جرگا کم دیر نیگیٹیو طرف تروان ہو خدا نور پولیٹیکل خلق چی دے نو دیو آغا سیس پازیٹیو طرف تبوت لو نو ہر ٹیم کی دے دی ایکٹیویٹیز چی دی نو آغا دا پبلک دا غصر خلاف سے نو لہذا دا اتری ایم پی او مونگی شو کرے آدھا دا خلاف نور 26 ایف آئی آر نور دی
د شهزاد وزیر وکیل عبدالرحمن ویایی چې زرو په های کورټ کې په شهزاد وزیر درج مقدمه کې وو د ضمانت کاغذ جمع کوي
خارجات پنځه د شیشې مخه د بي بي او خارجه شو چې ونه بي په لګدلې و چې ګرځي ولا دوه د زمر سټونه کې په لګولې دوه اس اچ او لیګیشن دا لګولې دي په چې د مشتلوس روچ او د پوردي کې وي انتشار په لاو او د نور چې کوم باقي په یار دي د فورټول د لیګیشن دي چې بغاوت یې کړه د 123 کوم سیکشن اپلا د ټول په دغه لګدلې دي نو خپل دې چې په دبندې دې ام پی او لګولې دوه په دبندې ټوټل تقریبا 24 مقدمه وي هغه کې 7-8 کې بل شوې دي لوړ دی په دا 16 ایف آئی آر کې فی الحال نه دی شوی او دا 780 او 3 MPO په دام بل اپلیکیشن باندې ورک کړی دي لا سبمیټ کوي او بیا پر طریقہ سره پشاور هاي کورټ دن چې کنده به سي اور اتا ودا بل اپلیکیشن راګي
د پښتون ژغورنه ورزنګ مرکزی کور کمیټي ممبر فرمان وزیر د سویلي وزیرستان پولیسو او ډیپټي کمشنر له طرفه په شهزاد وزیر لګولې شوې الزامینه ردوي او مشال ریډیو ته ویل دي چې د ورزنګ غړی مبارزه او ترغی وخت پورې راوناوی چې تر څومره پورې د پاکستان ریاست پښتنو ته خپل آئینی حقوق ورکړي نوي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د خبرونو رپورٹونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسئ.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان فوج ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د جولای په 13 په اډیاله زندان کې هغه خبر اعلان ته وویل چې د فوج سره خبرو اترو ته چمتو دی. نوموړی وویل چې د خپل ګوند نیول شو غړو د راخوشي کولو غوښتنه کوي. بلخوا د واکدار ګوند مسلم لیگ نون یو غړي په قومي اسمبلې کې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون قانوني مسوده وړاندې کړې ده چې په منظورېدو سره په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړو شمیر کمیدی شي او د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره د ځانګړو څوکیو څخه به برخې پاتې کېدی شي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راغی.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پوز ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. په 13 جولای په اډیاله زندان کې چېرته چې هغه بندي دی عمران خان خبر اعلانو ته وویل چې هغه چمتو دی چې د پوز سره خبرې اترې وکړي او پوز ته پکار ده چې هغه سره د خبرو اترو لپاره خپل استازي وټاکي. هغه وویل چې د خبرو اترو نه وړاندې باید د هغه د ګوند نیول شوي غړي راخوشي شي او د هغه په وینا په انتخاباتو کې د دوی د ګوند غلا شوې رای بیرته دوی ته ورکړل شي. پوز د عمران خان د خبرو په اړه کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر د عمران خان وړاندیز یو سازش بللی دی. عمران خان د تیر یو کال راسې په زندان کې دی. عدالتونو هغه ته په بېلابېلو مقدمو کې ورکړل شوې سزاګانې ختمې کړې دي، خو پولیسو په نورو مقدمو کې زنداني کړې ده. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشواني مشال ریډیو ته وویل چې د بهر نړۍ نه د عمران خان په حق کې غږونه پورته کیږي او هغه پوهیږي چې حکومت او پوځ د فشار لاندې دي، نو ځکه یې پوځ ته د خبرو اترو وړاندیز وکړو.
اصل صورتحال دا دی چې اسټابلیشمنت یا حکومت دی هغه ډېر زیات انډر پرېشر دی او پی ټی آی ته چې کوم دی هغه عدالتونو طرف نه خویه ته آلریډي ریلیف ملاویږي، نو خیال داسې دی چې نومبر دسمبر پورې چې کوم دی یا نوې انتخابات چې کوم دی هغه اناؤنس شي او یا چې کوم دی ان هاوس تبدیلیا دی پاره چې کوم دی هغه لارا همواره شي، نو مطلب کې چینج به ضرور راځي، لیکن دا چینج چې کوم دی کنه زما نه دی خیال چې دا د مذاکراتو په صورت کې راشي او که مذاکرات کیږي نو هغه کې به هم پی ٹی آئی چکم دے هغه به اپر ہینڈ دی.
عمران خان دا هم ویل چې د حکومت سره خبرې ترې ځکه نه کوي چې حکومت بے واک دی، خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وایي چې پوز به د عمران خان وړاندیز ته مثبت ځواب ونه وایي او عمران خان په خپله هم په دې پوهیږي. د دوی پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
اصل کې د دې ملک المیوم دغه د کنه چې کم پولیټیشن کم شی کوېسچن کوي په چا باندې سوالیا نشان پریدي او داغي سپورټران په اخر کې جوړ شوی دي. تاسو ګوري تاریخ ګواړي چې کلم پاکستان کې سمسره راغلی دا هم دغه پولیټیشن یا عدلیه سپورټ کړی دی یا آرمی سپورټ کړی دی، که نواز شریف دی که زرداری دی که ایون عمران خان دی، دا چا باجوال ایکسټنشن ورکړو. خو د عمران خان دا خبره دا د دې معنی هم دغه نه دی چې کم کانټیکټ کې خبره کړی دا هغه اسې ایز ا ټیسټ کیس ګوري چې آرمی په دې سوال کې دای ریسپانس
بلخوا د وقدار ګوند مسلم لیگنون یو غړي بلال اظهر کیانی په کمیس حمله کې د انتخاباتو په قانون کې بدلون لپاره یو بل وړاندې کړی دی. د بل تر مخه د پارلیمان آزاد غړي د درې ورځو تر دونه پس په کوم ګوند کې د ګډون اعلان نشي کولی او د یو ګوند غړي هم بل ګوند ته نشي تللی. دغه شان د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره په پارلیمان کې ځانګړې شوې څوکۍ به صرف هغو ګوندونو ته ورکول کیږي چې د دې لپاره یې د وړاندې نه خپل کاندیدانو نومونه الیکشن کمیشن آف پاکستان ته ورکړي وي. د یادونه وړ ده چې تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، خو د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو دپاره وروستو پسوني اتحاد کونسل کې شامل شول. په 12 جولای سپریم کورټ په خپله یو پرېکړه کې حکم وکړو چې تحریک انصاف ته باید ځانګړې څوکۍ ورکړل شي او په قومي اسمبلۍ کې غړي باید په 15 ورځو کې الیکشن کمیشن ته حلفنامې وسپاري. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې په قومي اسمبلۍ کې دغه ترمیمي بل وړاندې کول دا په ډاګه کوي چې حکومت د سپریم کورټ سره مخامخ د جنګېدو پرېکړه کړې ده.
اس قسم کی اگر یہ کنفرنٹیشن پہ حکومت جاتی ہے تو یہ بڑی ایک انوائز قسم کی موو ہوگی. ملک آلریڈی اس وقت کرائسس میں، آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی
حکومت کرا سے جگری توردان کی نندہ بڑے رسدہ توب کار دی پا ملک کی بحران دے جو متسلمی دلتا پرلت کے نولے دے پا بلوچستان کے سر آوان دی پا خیبر پختونخوا کے اترگرے نوے سپر آگلے دا پا اقتصاد چکم حالت تے ہاں ہم پڑا کر دے پا دا سے سخت حالات کے حکومت دا قانون جوڑول غواری دا مشورہ چا ہم ورکڑے دا خاقہ دا حکومت دوست نہ دے کا سیاسی بحران پزائے پریک دو خود معاشی بحران ختمولو دا پر ہم سیاسی استحکام ضروری دے
سٹیبلٹی ہے اس کے لیے بھی ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
په دې بل کې دا هم ویل شوی دی چې سپریم کورټ په شمول یو عدالت هم دا نشي لغوه کولی. دا تحریک انصاف غړو ویلي دي چې دوی به د دې بل مخالفت کوي، خو په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې حکومت په پارلیمان کې اکثریت لري او که وغواړي نو دا بل منظورولی شي.
دا بل قائمه کمیټه ته لاړو، هغې کې د حکومت ارکان هم شته، په هغې کې د اپوزیشن ارکان هم په دې پوس هغو باس کوي او د هغه امکان دا دی چې هغه منظوریږي، منظور به شي او که په قومي سمنه کې دا ټیبل شو نو دا به منظور هم شي، ځکه چې د حکومت سره خو اکثریت شته دی. د دې کم اثرات یو کم 40 کسان خو دې کنسیډر کړي د تحریک انصاف، خو دا یو 40 کسانو مستقبل چې دی نو د هغې په حواله سبا په دې باندې فرق پرېوځي، ځکه چې هغه به بیا هم د سنی اتحاد کونسل په نوم باندې وي که فرض کړه ایک منظور شو. تحریک انصاف ازادي سټرکچر به لازمی خبره جواب کم وي.
تحریک انصاف د ځنګړو څوکیو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه هم الیکشن کمیشن ته سپارلي دي خو په ډاګه کړي نه دي. که دا بل منظور شو نو تحریک انصاف په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځنګړو څوکیو نه بې برخې شي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اردن کو سرز کور میں دا چرت چھ د جولائی پسلو رشتما پیل شوی د شیگانو سنیانو ترمینز جگڑا پائے تر سے دلے دا پدا غاڑا بات جرگی ام شوی وی د جرگی نرستو ڈز بندی شوی دا و انتظامی چاروا کی وائی چھ حالت پا قابو کی دی. خوزائی خلق وائی چھ تگ را تگ لارے اوسم ترلے پرتی دی او پا انٹرنیٹ باندے بندی زنا لگول شوی دی. بلخوا انتظامی چاروا کی وائی چھ د جرگی دلارے ہسے روانی کڑی دی او کوشش کی چې امنیت پزی کی او ټول لارې پرانیزي. تفصیل طارق اورگزی راکړي.
د کورمه مدني فعالانو او ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې تر جګړې وروسته بنشوي تا ګر تک لارې دي زرته زر خلاص کړې شي. د پړچینار یو مدني فعال امیر خان مشال لډیو ته د چرشنبه پر ورځ ویلي کڅو هم جګړه ودرول شوې خو لارې لا هم بند پرتې دي چې نه عام ولس په تګ را تک کې تنظیم دي.
خاص کلوشی د تور مسافرین په خبر کې تقریبا 4000 پورې خلک دلته باندې هغه آلتا نشیت لای انده سه پوشاره کې یا نور علاقو کې خلک باندې هغه د ست طرف نشیرت لای تر زګور وکی نه پکور دی د باندې خپل کردار دوی اته
په بشرو کې پر 14 جولای د مدګی کلی او مالی خلو ترمن د زمکه په سر شروع شوی جګړه تر شپږ ورځې دوام موندلی وو په سیمه کې هغه جګړه یو شمیر علاقو ته تر غځېدلو پس فرقایي زبانه خپل کړې وه په جګړه کې د صحت محکمې پولیسو او مقامی خلکو تر مخه له دواړو خواوو 940 تنان مړه او تر 100 زیات زخمیان شوي دي د مړو شمیره تر هغې زیاته شوه چې زخمیانو په هسپتال کې سا ورکړل په سیمه کې لږ تر لږه درې کسان داسې دي چې د جګړې پر وخت بې ترګه شوي او هغوی لا هم خپلو کورنیو ته نه دي ملاو شوي جګړه تر ودرولو پس د سیمې بازارونه خلاص شوي خو هغلته لارې بندې پراتې دي او پر موبایل انټرنیټ بندیز هم نه دی اوچت شوی که څه هم د چهارشنبه پر ورځ په کنوایانو کې خلک بوتللی شول خو د لکمن خیلو عدنان حیدر مشال رډیو ته وایي پر هغې د دوی تګ راتګ ستونزه نه حل کیږي
که موږ سوچ وکړو کنوای د روډ یو پراپر حل نه دی پکار دی چې دا روډ مکمل د کولو شي او دې حفاظت دا حکومت وکړي کنوای کې ډېر زیات مسلې راځي خلکو ته تکلیف وي چېرته یو بیمار چې هغه کور مې نه یوه نیمې ګنټې کې یا دوو ګنټو کې وځي نو هغه بیمار به کنوای کې تقریبا دوه نیمې درو ګنټو کې وځي نو دې نه هم خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته نه دی راغلی البته د سیمې پولیسو مشر نثار احمد رسنیو ته پر 9 جولای ویلی وو په سیمه کې چې کله امنیت پر ځای کړی شي نو لارې به خلاصې شي نثار احمد دا هم ویلی وو موبایل انټرنیټ په دغه بند کړی چې په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین په کېدلو د سیمې امنیت ته ورنه نقصان رسیدلو د دې ترڅنګ سرکاري جرګې هڅې روانې کړې چې له سیمې دواړو فریقینو دا ضمانت واخلي چې تګ را تګ لارې به په هر چا کولو وي او څوک به په خپلو سیمو کې خپل مخالف ته څه نه وایي د جرګې یو مشر حاجي نجاف علي پر 13 جولای مشال لوډیو ته ویلي د چهارشنبه پر ورځ په پڼچنار کې د شیاګانو مشرانو سره کېناستل او غواړي چې له دغه بل فریق هم د ضمانت پابند کړي
اپر کور میں نہ وخت نو سبا په حکومت ته مو سختی سي لې چې تاسو په روډ سي منو سه پزات کو باقی روډ بخلاص وي روډ مو طرف جرګي تر امر ته پابندي و به نه لګيږي خو څه فدي سي خبره مکمل شي را بات کی
په کور ما کې یو کال وړاندې سینما شارانو په خپلو کې یوه داسې معاهده کړې چې دواړه به په یو بل لارې کولو ساتي او که چېرته نخوښه پېښه رامنځته شي نو په شخصي او کامي کچه به څوک چاته څه نه وایي او که چا قانون په لاس کې واخیستلو نو 12 کروڑ روپۍ جرمنه به ورنه اخیستلی شي په معاهده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتېدلو له مجرم فریقه جرمنه اخیستلو ذمهوار ده طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
اردن کو سرزو افغانستان پکتیا تا چرته چې د جانیخیلو ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې تر سمکنیو ولسوالۍ پورې د دوی د سیمې غځېدلې سړک جوړ شي د دې په وینا د یاد سړک جوړېدل په تیر جمهوري حکومت کې منظور شوی وو خو کار یې تر اوسه پاتې دی د جانیخیلو اوسیدونکو زیاته کړې ده چې د مرکزي سړک نشتون د دوی ژوند له دوامدار ستونزو سره مخامخ کړی دی بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکی وایي چې په دغه غاړه باندې هلې ځلې کوي معلومات نجیب الله الوخیل راکړي
د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ څخه تر جانخیل پورې سړک شاوخوا 30 کیلومتره دی. خو د خرابوالي له کبله د دواړو ولسوالیو ترمنځ د موټرو تګ راتګ شاوخوا 1.5 ساعت وخت نیسي. که څه هم په دې لاره کله ناکله ځینو مؤسسو یا په خپله ځایي خلکو بجري یا جغل اچولی او د لنډ مهال لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د واورو او بارانونو پر مهال بارلوونکو او عادي موټرو بیا پکې له پخوا ډېرې لوړې ژورې جوړې کړي دي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي احسان الله مشال راډیو ته وویل:
دومره به درته ووایم چې داسې کورنۍ مشکل یا کورنۍ هغه چې کومې دي مریضۍ، موږ هېڅکله په یو وخت کې نه دي رسولي. هغه کله په لار کې مشکل ورته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسوو یې همډېر په مشکل ورسوو. دلته نه وي کلینیک، دلته هغه نه جوړېږي، خو په شارنه وته وړو.
د جانخیل او سمکنیو سړک د خرابوالي په اړه ځایي اوسیدونکي بې توپیر نه دي پاتې شوي، خو تر دې وخته د دوی هڅو او پرله پسې غوښتنو کومه څرګنده پایله نه ده ورکړې. د پکتیا یو بل اوسیدونکی عجب نور وایي:
موږ غوښتنه تر کوو او د پرګدوی نه چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیلو پیره پوښ شوی نه وي، غاټ نفوسو ته پروت دی، غاټه متکادو یو دوی ولسوالۍ دي او غرو لارې دي، تویونه دي، خوړونه دي.
د پکتیا ټولې سیمې په ځانګړي ډول د جانخیلو او سمکنیو ترمنځ لارې چې عموما د غرونو او غونډیو په ډډو کې پرتې دي، په اوږدو کې ګڼو ځایونو کې خوړونه شته چې هغه بیا په باراني موسمونو کې د دوی ستونزې نورې هم ډېروي. د یادې سیمې یو اوسیدونکي خان محمد وویل:
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سو کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګیدار، به دوی موږ سره په دې کې پوره همکاري وشي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین لوی لارې او په اوږدو کې پلونه د خلکو له اساسي اړتیاو ګولیا وایي. ورو ورو د ټولو سړکونو جوړېدل په پام کې دي. د ولایت معاون انعام الله صلاح الدین وویل:
پرای سړکونه او لري اطرافو ته چې کوم سړکونه روان دي، هغه باندې جغل اندازي چې ځاځیاریوب سړک ده، په ډنډ پټان کې د قیمتي ده، د نری بند لار ده، دغه اوس تر جریان لاندې دي، کار پر روان ده. نور تم انشاءالله اراده لرو.
په تیرو دوه لسیزو کې د لوی پکتیا ډېرې ولسوالیو ته لارې پخې شوې وې، خو د جانخیرو په شان د جګړو د ډېرو زیانمنو ولسوالیو عمومي لارې او سړکونه له جوړولو پاتې دي. یاد دي وي د نویو اساسي سړکونو د اړتیا سربېره په تیر کې جوړ شوي ډېری سړکونه هم اساسي ترمیم او ساتنې ته اړتیا لري.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.